درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ غوښتل لې ځکون کو زبرشنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرح واس پم دوم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوسته هله من دیم تاسو ټول درنه غوښتل لې ځکون کې برته رو غو جوړه صحت مند او سړي او صحت چمې بوم پتن مې قدر مونږ غوښتل لې ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي هم چنان په کتاب کې صفحه لسر او پنځه سیمه فایل به تر سلو شپې مې سپی پری درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ رابطه شو په لوست کې ولولو عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ رابطه شو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ شئ او تاسو د ټولو د مرتیا په هیله درنو زده کوونکو د لوست پایل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. موږ غواړو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ په کران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جغندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په پاپریکو کې یو له بله څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په پاپریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده په خپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په پاپریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوالونه دي، رسیانې دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړیږي. او همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلخمري، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي پاپریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په حق لولو چې جغندر هم په خپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د برې په پاپریکه کې له چغندرو څخه بره او له پاتې شنو څخه د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنې د چغندرو څخه موږ تاسو بره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دي په خپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د څاروي د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درنو ګللې زکونکو، په دې وروستیو وختونو کې د غنیو کلمې له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به غنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلریز د کونکو، اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق لولو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلریز د کونکو په لنډ او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې، آیا هم د غرونو په غونډۍ کې دغه بوټي رشنه کیږي. چې د دغه بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمیرل کیږي، چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي. او نور چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی د ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، د غره پیاز دی او هوجه چې دا ټول بیا پخپل سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کوو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلالیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په هکله ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو ګلالیز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو ځکونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالي زکونکو، موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندې. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ غرنی او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتار په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالیز د کونکو، د چې موږ تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې زه مازې فقط د هره برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه ده، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي د حاجیاګک د اوسپنې کانونه دي، چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې 3.5 ته رسیږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل سراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلریز د کون کو هم چنان زمر پکران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او هم چنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي، چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو. د مسو قانون څخه زمر پکران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې، د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریز او غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي، چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي، چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او هم نن سره زر چې دی هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د شوزو غاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ سپین زر دی، سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي، همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجورد دي، چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دي لاجورد او قیمتي ډبرې، چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجورد نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر 50 درجو پورې ویشل شوی دي. همچنان د سرپو او جستو قانون دي، چې دغه قانون په خپله په هزاره جاتو د کوش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګي کانونه دي، د مالګي کانونه په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزاره او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنوز د کونکو هله من دیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د کانونو په حق معلومات لسره وړي. وسام د لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور ازو د تاسو کورنۍ دند ده، تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال چې درنوز د کونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په با پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانونو د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال، د میسو د قانونو ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ افسس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کیلا وکرامات مقبول کی قدر منو غل لیز کون کو زای برشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول ته شرف ناس ما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت جام پتن. درنو ز کون کو د چز مرستا سو د نن ورځی جغرافیا مضمون اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ولري. تر سو کول سی د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزان سره نوټی. ګلری زکون کوز مرستا سودن روز یاتم لوس موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله نه 50 سیمه پیل بهتر آتش پرتی می سپری. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهېږئ، دویم جنوبي امریکا سیندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په هکله څه پوهېږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست پای پورې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ده چې لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهېږي. نن ورځ به موږ او تاسو د دې موضوع په هکله معلومات لاسته راوړو. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله او طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویه وچه د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم، چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و، لومړنی شخص و چې امریکا لویه وچه یې ولیدل. وروسته بیا د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی، په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پوه کتاب ولیکي، چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول سو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل سو. وروسته ورته د امریکا نوم ورکول سو، یعنی د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو. نو نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپېژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر، د حوزې د ډېر لوی سمندر، د میسی سی پی سیند، چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښې خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی، چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي، او وروسته د هغه څخه یو د بله څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي، درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري، او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پی سیند اوږدوالی چې دی، د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنې تر خولې پورې، د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېیمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیالې بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی، چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسي سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي، او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 60,000 کیلومتره ته رسیږي. یعنې 60,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی، او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونی جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو، د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنې کښتۍ نه پکښې چلول کېږي، ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشتې هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایه شکل ته نه اورېده دی چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت یو وخت رسی اوبه نرمې سي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیز سیم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب قولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکیل غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکیل غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنې د دې اصلي سرچینې چې دي چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دی چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تویویژ په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تویژې. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړه، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمیر سندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه په کړی کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تویږي. د دې ټولې اوبو چې د لوړو سرو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سندونو او اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او څلور سوه اتیا کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري چې دغه سیند په خپله درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډېرې لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یو ځای کېږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربړنی ونې یې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د پارتا سیند چې دي د خپل اوبو د برازیل د غرونو للويدي ظلمونو څخه اخلي چې د خپل ننني هوار سیمو څخه له جملو څخه شمیر کیږي او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو ځکن کو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمیر کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زروبي او د لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډیر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1.5 متره ته رسیږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو قدر مونږ زده کوونکو اوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي چې په دې برخه کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پیژندلی چې جهیلونه په خپله هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه وي دې ته جهیل ویل کیږي. نو امریکا په لویې وچې کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو 8200 کیلومتره مربع دی او د مشګان سیندی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 5800 کیلومتره مربع دی. هارون سیندی چې هغه په خپل 6200 کیلومتره مربع دی. ایری سیندی چې هغه په خپل 15800 کیلومتره مربع دی. د انټاریو سیندی چې هغه په خپل 9210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي ځکهونکو جهیلونه څخه مطلب دی. هم چې نن درنو ځکهونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ ګورو تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل اختر یو کې تاسو ټول په اوسې او سې جوس هم د لوستون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپل کتابچو کې مطابق جواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د میسي سی پی سین د چپ ارخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسي سی پی د سیند د چپ ارخ د مرستیال نوم نوښته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنه ځکه کو د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچيري همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوښته کوي او کچيري غلط وي نه غوښ نوښته کوي. دریم د امریکا د لوی وچی ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نه درنه ځکه کو زموږ راستاس د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې راسي. هله د چیف سموزه کړی وي تر بل داس تر سفرې د لا په ماشه وخت ولر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام علیکم خلې و احترامات مې قبول کړئ قدر منو وګللې ځکه کو زه پرشنا غم پاره یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح واس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوست. قدر منو ځکه کو زه مرسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. خو زه کو کو د لوست په پښه بو کې لومړی مرسته سو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو ځکهونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل دی وی لوی ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدې ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډیر سندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې د هغه په خپل مربوط تاسو تاسو ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو ځکه ځکه استرالیا چې دی یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهار چاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سندونه چې دی درنو زده کوونکو عبارت دی د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي همچنان د دې تر څنګ د لنچ لین سند